د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټی کې اوري.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې د بحثونو تمرکز د تروریستي ډلو پر وړاندې د پاکستان په صادقانه او عملی مبارزه دی. اروپایي ټولنه وایي د ایران سره د اتمی موافقې دفاع کوي او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بلونی آسیایي هیوادونو ته په سفر ځي.
قدرمن اوریدونکو امریکا غک آشنا رادیو لمړی خبری پښتو خبرونه ته ستریم شه. نن د دوشنبه ورځ د میزان د میاشتې څلورشتمه د اکتوبر د میاشتې له څوارلسمې سره برابر ده. امریکا غک آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د خبرونو نه علاوه په رپورټونو کې دا هم اوري. د برېښنا شرکت وایي که پوروړي په خپل وخت د برېښنا د لګښت پیسې ورنکي ممنوع الخروج اعلانېږي.
خپل وزارتونو له اړخه هوایي میدانونو ته مرزونو ته تر څو کې ممنوع الخروج اعلان شي.
د عراق په کرکوک ولایت کې د حکومتي ځواکونو او کوردي ملیشیو ترمنځ نښته شوې.
اصلا نه پوهیږم څه شی روان دي. موږ د سهار د څلورو بجو راهیسې د تازه په سیمو کې ورسره جګړه پیل کړې.
او اجرایه رئیس عبدالله وی اوس هم په افغانستان کې تر 30% پورې خلک د خوړو په برخه کې مسؤلیت نه لري. قدرمن اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسته اوري. اوس تر عاشق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وی.
السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې د بحثونو تمرکز د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان په صادقانه او عملی مبارزه بحث دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د پخوانیو ژمنو د عملي کېدو څرنګوالی او د افغانستان او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره د تګلارې پلي کېدل په عمان کې د سولې د څلور اړخیزې غونډې مهمه اجنډا ده. په داسې حال کې چې د قندار امنیتي چارواکي د معروف ولسوالۍ مرکز یوې بلې سیمې ته لیږدول تاییدوي، خو د وسلوالو طالبانو لخوا بیا د ولسوالۍ نیول په کلکه ردوي. طالبانو د دغه ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. په قندار کې امنیتي مقامات وایي چې د دغه ولایت د معروف د سرحدي ولسوالۍ په مرکز د وسلوالو طالبانو د درې ورځو پرله پسې بریدونو وروسته نن د دوشنبې په سهار د دغه ولسوالۍ مرکز د ولسوالۍ په مربوطاتو کې دننه د سالیسون سیمې ته انتقال شوی دی. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د دوی په وړاندیز او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حکم به په راتلونکو دوه اونۍ کې د امنیت ریاست، کورنۍ چارو وزارت، حج او اوقاف او خپله د برېښنا شرکت لخوا لوړ پوړي چارواکي معرفي او د هغو کسانو کورونو ته به ورشي چې د برېښنا د لګښت پیسې نه دي ورکړي. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدی امریکا غږ ته وویل که پوروړي یې پور ورنکي ممنوع الخروج اعلانېږي. په دې حکله راپور لږ وروسته په همدې خپرونه کې اوري. په سومالیا کې د شنبې د ورځې په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 300 ته ورسېده. د سومالیا په پایتخت مګادیشو کې د پولیسو مشر محمد حسین وایي چې په چاودنه کې د 300 کسانو د وژل کېدو تر څنګ د 400 زیات کسان ټپي شوي هم دي. چاودنه دومره زوروره وه چې په دې تیرو څو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. پولیس همدارنګه وایي چې ګڼ شمیر تر اوسه له درک دي او ښایي چې د وژل شوو کسانو شمیر د دې نه هم لوړ شي. په همدې حال کې د ترکیې د عامې روغتیا وزیر د 300 ډاکټرانو او روغتیایي چارو د مامورین سره موګادیشو ته تللی چې د ټپي شوو کسانو په درملنه کې مرسته وکړي. د ترکیې د اناتولیا خبري اژانس همدارنګه ویلي دي چې د هېواد ته د ټپي کسانو د انتقالولو لپاره روغتونونه چمتو شوي دي. اروپایي ټولنه وایي د ایران او نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ د اتمی موافقې ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د دوشنبې په ورځ ویلي دي چې دغه موافقه کامیابه ده او د اتمی وسلو د نه خپرولو د هڅو لپاره مهمه ده. د خبر تفصیل د خلیل خان اوري.
د اروپای ټولنې د بارني پالیسی مشر فریډریکا موګریني د چې د خپل ټیم سره په ګډه د ایران او د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ په اټومي موافقه کې مهم نقش ادا کړی وای چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کورونی سیاست په خاطر پریکړه کړې چې دغه موافقه تایید نکړي. د اروپای ټولنې د بارني چارو وزیرانو نن په ویلامی کې ویل دي چې د اروپای ټولنه په موثره توګه د دې موافقې د ټولو برخو تدقیق کېدو ته بشپړ تایید لري. دغه دوی د همدغه راز وایي چې د ملګرو ملتونو اټومي انرژي ته اتر ځله دا تایید کړي چې ایران خپل ژمنې پر ځای کړي دي. سره دې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د وخت د رسیدو نه وروسته امریکا هم دوه ځله تایید کړله چې ایران خپل ژمنې پر ځای کړي دي، خو هغه تیرونی په ایران تور ولګاوه چې د موافقې نه سرغړونې کړي دي. ټرمپ د موافقې نه د تایید ترڅنګ وویل چې پر ایران به اقتصادي بندیزونه هم ولګوي. خلیل خان د امریکا غږ واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډن اوریا. پاکستان په دې هیواد کې د پاک ترک د شخصي خونځیو په خوانی رئیس او د هغه کورنۍ ترکیه ته شړلې دي. ترکیه د پاک ترک په خونځیو تور لګوي چې د فتولا ګولان یا د هغه د خوځښت سره اړیکه لري. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په ګولان تور لګولی چې تیر کال ناکامه کودتا د هغه په لارښوونه شوې وه، خو ګولان چې په خپله خوښه په امریکا کې جلا وطن دی دا تورونه یې رد کړي دي. ښاغلی اردوان په دې تازه وخت کې څو ځله پاکستان ته سفرونه هم وکړل او د پاکستان یې غوښتي وه چې دا ښوونځي دې وتړي. پاکستان ټولو ترکي استادانو ته د دې هیواد نه د وتلو امر کړی دی او ښوونځي به تر دې وروسته پاکستاني استادان پر مخ بیایي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بله میاشت آسیایي هیوادونو ته په رسمي سفر ځي. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
سپینا مانی وایي چې جمهور رئیس به د نومبر د میاشتې د درېیمې نه تر څوارلسمې پورې جاپان، جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته ولاړ شي. جمهور رئیس ټرمپ په داسې وخت کې آسیایي هیوادونو ته په سفر ځي چې د شمالي کوریا د اتومي او د توغندیو د پروګرام په سر جنجالونه زیات شوي دي. سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې جمهور رئیس به په دې سفر کې د نړیوالې ټولنې نه وغواړي چې په شمالي کوریا د فشار د زیاتولو دپاره لاسیو کړي. ټرمپ په جاپان کې د هغه کورنیو سره هم وګوري چې ځینې غړي شمالي کوریا تښتولي دي. د آسیا د آرام سمندر د اقتصادي همکاریو او د جنوبي آسیا د هیوادونو اتحادیې په غونډو کې د ګډون ترڅنګ به جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چین، جاپان، فلیپین او د ویتنام د مشرانو سره ملاقات وکړي. ټرمپ په دې سفر کې په سیمه کې د امریکا د متحدینو سره د خپل تعهد په دوام ټینګار وکړي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
او وروسته خبر دا چې د فرانسې د دفاع وزیر وایي پروانه کوي که جهادیان د سوریې په رقیق کې د جګړې پر مهال ووژل شي. رقه لومړنی لوی ښار و چې داعش جنګیالیو په 2014 کال کې د خپل خلافت د اعلان پر مهال تر خپلې ولکې لاندې راوست. د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو چې امریکایي ملاتړ کوي اوس په دغه ښار کې د جنګیالیو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. اوس هم پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. اجرایی رئیس عبدالله وی اوس هم په افغانستان کې تر 30% پورې خلک د خوړو په برخه کې مسؤلیت نه لري او دغه هیواد شاوخوا 3 میلیونه ماشومان د مزمنې خوراکي خوارځواکۍ سره مخ دي. د امریکایي وزارت د دې لوی علت د میندو له خوا خپل ماشومان ته د شیدو د ورکولو په اړه ناخبري ښیي. په موقع په دې اکله د اکرام شینواری رالیګلی رپورټ ده.
ایجریس عبدالله وی چې په 13 کلونو کې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت کې بدلون راغلی چې ورسره په دغه هیواد کې د خوړو لپاره د خلکو مسؤلیت ډیر شوی، خو ایجریس وی چې اوس هم د دغه هیواد تر 30% پورې خلک د خوړو په برخه کې مسؤلیت نه لري. ایجریس عبدالله چې نن د دوشنبې په ورځ په کابل کې د خوړو د پراختیا نړیوال کمپاین سره د افغانستان د یو ځای کېدو په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله ویل چې دا او په دغه هیواد کې د ماشومانو د خوارځواکۍ شمېرې د اندېښنې وړ دي.
دهی گذشته و در جهت دستیابی به مسئولیت گذاری
خاغلی عبدلاویل افغانستان کې په تیرې ولسی کې د خوړو په برخه کې د مسؤلیت ته رسیدو په لار کې د پرمختګ او بیلګه لرو، خو د خوړو نو مسؤلیت او لازم خوړو ته د خلکو نه لاسرسي اوس هم زموږ په وړاندې یو لوی ګواښ دی. کوم شمیرې نه چې مونږ لرو د خې چې نږدې 30% خلک دغه ستونزې سره مخ دي او هم د 15 کالو څخه د ښکت عمر 30% ماشومان د مزمنې خوارځواکۍ او د ناکافي ودې سره مخ دي چې دا شمیرې لوړې او د اندېښنې وړ دي. افغانستان په نړۍ کې شپږم هیواد دی چې د خوړو پراختیا د نړیوال کمپاین غړي توبې ترلاسه کړې دي. د افغانستان د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ د وزارت د معلوماتو پر اساس په 2014 او 2018 کلونو کې د افغانستان د خلکو د ژوند د وضعیت په اړه د یو رپورټ له مخې دغه هیواد د نفوسو 30% خلک په زراعتي، 20% په للمي او 12.2% خلک په باغداري په چارو کې بوخت دي. خو بیا هم د خوار ځواکۍ له پلوه د افغانانو شمېر خورا زیات دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د 2003 کال د خوړو په برخه کې د نه مسؤلیت کچه 60% ته رسېده، چې په تېر یوه لسیزه کې د اندازه 30% ته راټیټه شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز چې نن په کابل کې د خوړو د پراختیا د نړیوال کمپاین سره د افغانستان د یوځای کېدو غونډې ته خبرې کولې، د ماشومانو د خوار ځواکۍ په برخه کې یوه لویه ستونزه ماشومانو ته د شیدو د ورکولو په هکله د میندو ناخبري وښوده. ډاکټر پیروز ویل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چې کومه څېړنه کړې د 15 کلونو د عمر څخه ښکته د 80% څخه زیات شمېر ماشومان کله چې د مزمنې خوارځواکۍ له امله زموږ روغتونونو ته مراجعه کوي، لوی عامل یې دا دی چې میندې ماشوم ته په لومړي ساعت کې د خپلو شیدو د ورکولو پیل او د ماشوم د زیږیدو وروسته شیدې نه ورکوي. د عامې روغتیا وزیر ویل چې د میندو د شیدو له لارې ماشوم ته د شپږ میاشتو تغذیه، د ماشوم د زیږیدو شپږ میاشتې وروسته د مور شیدو سره ترڅنګ د نورو لازمو خوړو ورکول او تر 2 کلونو ماشوم ته د مور شیدې ورکول د خوارځواکۍ په مخنیوي کې خورا مهم رول لري. ښاغلي پیروز ویل چې کچېري یو ماشوم په 2 کلنۍ کې کتر 80 سانتي متر لوړ نه وي نو علت یې همدا خوارځواکۍ ده. دې غونډې ته جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل استولي پیغام کې په افغانستان کې د نفوسو چټکه وده د اقلیم بدلون ته اشاره کړې او ویل دي چې د حالات د خوړو مسؤلیت ته د جدي پاملرنې اړتیا زیاتوي. په اوس وخت کې افغانستان د اړتیا وړ خوړو د برابرولو په برخه کې په نړیوالو مرستو متکي دی او په کور دننه د خوراکي توکو تولیدات د دغه هیواد د خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. ملګرو ملتونو د خوراک نړیواله اداره وایي چې په افغانستان کې له 2 میلیونو څخه زیات خلک خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. طالبانو په یو اعلامیه کې په بشپړه توګه د معروف د ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې او ویلي دي چې د دغه ډلې د وسلوالو لخوا د ولسوالۍ د مرکز د نیولو وړاندې افغان ځواکونو د ولسوالۍ په مرکز کې دولتي تاسیساتو ته اور اچولې او ودانۍ ړنګې کړې دي. خبر زده نقیص دی، خو اوس واورو چې اصل خبره څه ده. زموږ خبریال عزیز الله پوپل د کندهار نه د تلیفون په کرخه را سره دی، تازه حال به له هغې واخلو. پوپل صاحب، ستړی مشي، د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق په معروف ولسوالۍ کې سختې جګړې تاییدې وایي چې جګړې دوام لري خو د ولسوالۍ د سقوط خبره محض اوازه ګڼي. ستاسو تازه معلومات په دې اکله څه دي؟ اصل خبره څه ده؟
بلی مشهبی بی تاسو محترم اوریدونکو ته سلام علیکم. دقیقاً له تیرو څلورو ورځو راهیسې په کندهار معروف ولسوالۍ کې شدیدې جګړې وې. د نن ورځې وروستۍ حال یې دا دی چې دغه ولسوالۍ بیرته د افغان خاصو او لوري تر ولکې لاندې راغلې او په دې کې د قاتل ماموریت هوایي قوا او د افغان ځمکني قوا او هوایي ملاتړ کاوه. څو لسیزې مخکې ما د کندهار د پولیسو له ویاند زیاد دوراني سره خبرې وکړې. هغه وویل چې د قاتل ماموریت او افغان ځانګړو ځواکونو په دغه نننیو عملیاتو کې د دولت 15 تنه وسوار مخالفین د تنګي په کلي کې وژل شوي دي او اوس هم جسدونه هلته موجود دي. دوی وایي چې د سپین بولدک ولسوالۍ څخه د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون د پولیسو کتاب او دغه راز له کندهار ښار څخه معروف ولسوالۍ ته د ځانګړو پولیسو کتاب دا رسېدلی دي او د قاتل ماموریت هوایي قوتونه لا هم افغان ځواکونو سره دا د ملاتړ ماموریت لري او که چیرې هلته ضرورت وي دوی به ځینې نور اهداف هم په نښه کړي.
د دولتي تاسیساتو ته د اور اچولو موضوع څنګه ده؟
معروف ولسوالۍ د کندهار په جنوب ختیځ تقریبا 130 کیلومتره کې هلته موقعیت لري. له ځایي خلکو سره هم اړیکې نیول ډېر مشکل وي او ځکنۍ لار هم معروف ولسوالۍ ته ډېر ناممکنه ده. خو څومره چې موږ معلومات اخیستي دي د تیرو څلورو ورځو په ترڅ کې د معروف ولسوالۍ د خوږیانو او د محمد سو سیمې دا د شدیدو جګړو شاهدي سیمې وي. په دې کې د پولیسو پوسو هم سقوط کړي. اولته د پولیسو البته سرحدي پولیس هلته ماموریت لري، د دوی تاسیسات هم ویجاړتي وي. خو خپل د معروف ولسوالۍ چې ما څومره د مخکې لیدلې وه هغه یوه ډېره خامه ودانۍ درلوده، عین د طالبانو د واکمنۍ څخه هلته پاته وه او په هماغه شکل باندې نو که هغه ته په جګړو کې څه نقصان رسیدلې څوک څه نسی ویلای زه پاول چې زموږ منابع چې موږ سره اړیکه نیسو ټلیفوني مشکلات هم دي او د کني رابطه مال ته وصل نشو.
مننه پوپال صاحب د اوس لپاره هیله ده چې په نور خبرونه کې هم تاسو نه تازه معلومات د معروف د ولسوالۍ پاکله ولرو. کور ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د اونیو رئیس په کرکوک کې د داعش د وسلوالو په ضد جګړه روانه وه. تازه راپورونو کې مختلف ادعاوې کیږي. کوردی ملیشی چې د پېشمرګ په نوم یادیږي وایي د کرکوک ډېرې ساحې نیولې دي، خو عراقي قواوې وایي دوی نن سهار وختي د کردانو نه مهم ځایونه بیرته ونیول. تفصیل به په رپورت کې واوري.
د عراق اردو نن دوشنبه ویل چې دوی د کیون په نوم باندې د هوایي ډګر په شمول ډېرې ساحې خپل تصرف کې کړې. د عراق دولتي ټلویزیون خبر ورکو چې حکومتي ځواکونو په یوه شپه کې د کرکوک ښار بیرته ونیو، خو کوردي مقاماتو دا ادارت کړې ده. عراقي ځواکونه چې نورې سیمه ییزه ملیشې هم ورسره ملګري شوي دي، د څو اړخونو نه کرکوک ښار ته د ننوتلو عملیات کړي دي او د تیلو ځینې ذخیرې او هوایي ډګرې نیولی دی.
اصلا نه پوهیږم څه شی روان دي. مونږ د سهار د څلورو بجو راهیسې د تازه په سیمو کې ورسره جګړه پیل کړې ده. مونږ ډېر زخمیان او شهیدان لرو او اوس دغې سیمې ته وتلي یو. ځینې کوردي ځواکونه وتلي او هیڅ ډزې یې نه دي کړې، خو ودرشم کنډک خپلې پوستې ساتي.
کوردانو د کرکوک ښار کنټرول دغه وخت راهیسې درلودو چې د داعش جنګیالي ترې وویستل شو. داعش ملیشي په 2014 میلادي کال کې دغه ښار ته ننوتلې. کوردان د همغه وخت راهیسې د خپل مرکزي حکومت سره د ځینو سیمو د کنټرول په سر مخالفې وې چې د تیلو د ذخایرو ځینې سیمې هم پکې شاملې دي. په کرکوک کې شاوخوا 1 میلیون مختلف قومونه ژوند کوي. په دوی کې عرب، کردان، ترکمن او عیسویان شامل دي. اکثریت یې وایي چې د جګړې په وخت کې یو ځای اوسیږي او د ډزو ځانونه پټ ساتي.
زه دلته داوطلب راغلی یم. زه طبي کارکوونکی یم. موږ دا وضعیت ګورو او وینو چې دلته فرقوي شخړه روانه ده. دا په تیلو یا بل څه پورې هیڅ ارتباط نه لري. دا ایران دی چې بیا یې مداخله پیل کړې ده. د هغوی د اشد الشیعه په نوم حمایوي ملیشي دي چې امریکایي ټانکونه یې ترلاسه کړي او د توپونو ډزې کوي.
په عراق کې د صدر اعظم عبادی حکومت د کردانو د خپلواکۍ ریفرندم رد او غیر قانوني ګڼل. د عراق گاوند کې ترکیه او ایران هم رد کړی دی چې په دواړو هیوادونو کې ګڼ شمېر کردان اوسیږي. او متحده ایالاتو ویلي چې د کردانو ریفرندم مشروعیت نه لري او د متحد عراق حمایت کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د شنبې په ورځ د سومالی په پایتخت موګادیشو کې داسې زوروره د موټر چاودنه شوې وه چې د دغه هیواد په تاریخ کې ساری نه لري. د امریکا خبریال ریچارډ ګرین په دې باره کې رپورټ رالیږلې چې زموږ همکار درته اوري.
د سومالی د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالرحمن عثمان د شنبې په ورځ لیکلی وو چې 2 تنه وژل شوي او تقریبا 300 تنه ټپیان دي، خو اوس د مړو شمیر 300 تنو ته رسیدلی دی. قهرجنو احتجاج کوونکو د شنبې په ورځ د حملې د ځای په لور مارش وکړ او ترورستان یې اغندل. د چاودنې نه وروسته ځینې احتجاج کوونکي د پیښې ځای ته ورسېدل او صحنه یې په خپلو سترګو ولیدله، نو په ژړا شول. د مغدیشو یو اوسیدونکي رحما عبدی علی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
حسوق ما تدمیسا او ان لو میل دین او تی اوغو حمید 72 سنه وحیابها کلا دوان ای کدحایان مغدیشو تی اوغو حمید بیاتی شرا دحد وحان اندایګه کو ارکی انو صغیر مدحیس
سچې د شنبې په ورځ پیښ شلو هغه عام قاتلو او داسې څه ما په تیرو 8 کالو کې نه ولیدلی. ما یو ماشوم ولید چې سر یې په ځمکه پروت و او په دغه چاودنه کې د دغه ماشوم د مور او نورو ماشومانو سرونه هم په ځمکه باندې پراته وو. خلکو د مړو د وجودونو نه جدا شوې برخې جدا ښخې کړلې، ځکه چې دوی په جدا توګه راټول شوې. دا یوه ډېره ټکان ورکوونکې پیښه وه. مظاهره کوونکو اسلام پاله افراطي ډله آل شباب وغندله چې اکثره وخت په مغدیشو کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخلي. تر اوسه پورې دغه ډلې د شنبه د ورځې د حمله په باره کې څه نه دی ویلي، مګر د سومالی حکومت او د تروریزم متخصصان په دې عقیده دي چې الشباب د دغه حمله مسؤوله ده. د سومالی جمهور رئیس محمد عبدالله وای
فلکی مانته دعای فوش خما انو اها مد اي شباب کو یی نبدید کو الا بیکسدن شعب سومالیدو ان وخبا غلبسن تاسو ک ترجمهیسه عداوت ای او قبان غود اهان شعب سومالیت ایسن کو وجهنین.
دا یو ډیره تراژیکه پیښه وه او دا د دې نښه ده چې الشباب په دوامداره توګه بې ګناه ملکیان هدف ګرځوي. د سومالی خلکو ته پکار ده چې پخوا له بل هر وخت نه د دغې ډلې په دغه ناوړه پلانونو باندې پوه شي. دغې ډلې نن یو ځل بیا د ګڼې ګوڼې په سیمه کې په ملکیانو باندې حمله وکړه. د سومالی حکومت درې ورځې ماتم اعلان کړی دی او بیرغ به نیم ځوړند وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکا دغه حمله په کلکو الفاظو سره غندي. برسیره په نورو ټاپیانو په مقدشو کې د امریکا غ خبریال عبدالقادر محمد عبدل هم زخم شوی دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د اوتریشت بهرنیو چارو وزیر سبستین کرد د بریالی اعلان وروسته په خپل لومړۍ وینا کې نن سهار وویل چې د بدلون د راوستلو لپاره دا ورته یو ښه فرصت دی. ښایي په دې بدلون کې اتریش د مهاجرو په ورتګ باندې کنټرول شامل وي، ځکه چې دوی د ازادۍ محافظه کار ګوند نه نور هم زیات د مهاجرو خلاف کمپاین وکړي چې په ترڅ کې د اکثریت رای وګټي. پاموکې په دې اکله رپورټ ته.
د اتریش د محافظه کار خلکو ګوند مشر نن سهار د هیواد په پارلماني ټاکنو کې چې د یک شنبه په ورځ ترسره شول د بریا اعلان وکړ. سباستین کورز خپل ملاتړو ته په وینا کې د مثبت بدلون د راوستلو هوډ وکړ.
ډیر کارونه په مخ کې دي. موږ باید په هیواد کې نوی سیاسي طرز جوړ کړو. دا زموږ وظیفه ده چې په هیواد کې یو سیاسي فرهنګ جوړ او د اتریش لپاره د نورو سره ګډ کار وکړو. زموږ ماموریت دی چې مثبت بدلون راولو.
د اتریش په پلازمینه ویانا کې نن دوشنبه خلکو په دې حقله بیلابیل نظرونه درلودل چې د اتریش په پارلماني ټاکنو کې محافظه کاره ګوند بریالی شو، خو په ورته وخت کې د یو محافظه کار ځوان لپاره زمینه برابره شوه چې د هیواد مشري وکړي.
زه ګورم چې په ټوله اروپا کې خلک ښي اړخ خواته میلان پیدا کوي، او زه فکر کوم دا په دې معنا ده چې خلک ځان مسؤونه نه احساسوي. زموږ ارزښتونه نور سم نه دي، او موږ هڅه کوو چې سرسری مسئلې حل کړو، خو په خلکو اساسي اثر نه کوي.
زه فکر کوم چې په ښکاره ښي اړخ ته دلچسپي ډېره ده. تاسو د اتریش د خلکو ګوند او د سوسیال ډیموکرات ګوند ترمنځ کتلی شئ. کله چې د کډوالو مسئله راشي، نو د سوسیال ډیموکرات ګوند او د خلکو ګوند دواړه ښي اړخ ته درومي. له دې نه معلومیږي چې په کومو مسایلو رای اخیستی شي.
سیاسي کارپو توماس هوفر اسوشیټډ پرس ته ویل چې محافظه کاره ګوند ته د رای اچونکو د اوښتلو یو لوی لامل د 2015 کال د کډوالو بحران و.
سبستین کورز له شروع نه ښي اړخ و. کله چې پخوانی صدر اعظم استعفا وکړه، هغه دغه دریز غوره کړ. هغه له پایله ډیره هڅه کړې وه چې د خلکو پام د کډوالۍ مسئلې ته واړوي. د کډوالو مسئله د سوسیال ډیموکراتانو لپاره پخوا هم او اوس هم یوه لویه ستونزه ده.
اکثره رای اچونکي وایي هیواد باندې تیری شوی او د مهاجرو کړکیچ د دې لامل شوی چې محافظه کاره ګوندونه بریالي شي. د دې ټاکنو په نتیجه کې د سوسیال ډیموکرات ګوند څخه د اتریش اوسنی صدر اعظم کریستین کیرن ګوند دویم مقام وګاټه.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په مسقط کې غونشوي دي د افغانستان د مسلې د حل په لارو چارو غږیږي. د محلي، منطقوي او بین المللي حالاتو په نظر کې نیولو سره د مسقط د غونډې نه څه توقع کېدلی شي؟ د ورځنیو مسایلو بحثونو په پروګرام کې همدغه مسله د میلمنو سره راسپړو. تاسو ټولو نه مننه چې د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اورئ او خپل نظر څرګندوئ.
او دا هم د روان خبرونه وروسته رپورت. د افغانستان د برښنا شرکت وی د ولسمشر د حکم په اساس په راتلونکي دوه اونۍ کې د بین الوزارتي اداراتو نه یو شمیر لوړ پوړي چارواکي د هغو کسانو کورونو ته ځي او ورسره خبرې کوي چې د برښنا د مصارفو په خواني پوره وړي دي. نور تفصیل د لیمینیازی په رپورت کې اورو.
د افغانستان د برښنا شرکت وای د دوی پوړاندیز او د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم به په راتلونکو دوه اونیو کې به د امنیت ریاست، کورنیو چارو وزارت، حج او اوقاف او خپل برښنا شرکت لخوا لوړ پوړي چارواکي معرفي او د هغو کسانو کورونو ته به ورځي چې د برښنا د لګښت پیسې نه دي تادیه کړي. د دغه شرکت وایان وحید الله توحیدی امریکا غږ ته وویل دا مهال په زرګونه کسان د برښنا د مصارفو له امله لس میلیارد افغانۍ پوره وړي دي چې پکې یو شمېر اوسني او پخواني لوړ پوړي حکومتي چارواکي هم شامل دي. د افغانستان د برښنا شرکت چارواکو تیر کال د خپلو دریاوې پوره وړو د نمونو یو لس خپور کړ چې پکې د افغان حکومت برحال او د پخواني لوړ پوړو چارواکو د نمونو سربیره د ملي شورا د یو شمېر غړو نمونه هم پکې شامل و. د برښنا شرکت په دغه لیست کې جنرال عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلی، عبدالرب رسول سیاف او د ملي شورا په دریو غړو باندې د پوره اندازه څلور څلوېښت میلیونه افغانۍ ښودلې ده. د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی وایي له دغو کسانو څخه یوازې عبدالرب رسول سیاف لاتو تر لسو لکو افغانیو د برښنا مصارف ورکړي دي. خو د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی د دفتر مسؤلین وایي د ښاغلي خلیلی د برښنا د پخواني پور ادا کولو مسؤلیت د چارو د ادارې په غاړه دی. د ښاغلي خلیلی د دفتر کارکوونکي برهاني په دې اړه امریکا غږ ته وویل
یو دوه بله په هغې دوره کې نه و ورکړل شوي چې یو لکه او پنځوس زره یې په نوي ملي یووالي حکومت کې د چارو ادارې ورکړې او دوهم بل چې دولس لکه او څو زره افغانۍ وې د چارو ادارې ورنکړې او خپل استاد دا پیسې له شخصي جیب څخه چې نهه لکه کېدلې ورکړې. خو ډېرې لږې پیسې اوس هم پاتې دي چې موږ ورته ویلي دي دا به هم درکړو.
د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د برښنا شرکت مسؤلین وایي د برښنا د لګښتونو د پورونو د ترلاسه کولو په صورت کې به نورو افغانانو ته برښنا برابره کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
اوس هم د څو مهمه خبرونو لنډیز اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې د بحثونو تمرکز د تروریستي ډلو په وړاندې د پاکستان په صادقانه او عملي مبارزه دی. په داسې حال کې چې د قندهار امنیتي چارواکي د معروف ولسوالۍ مرکز سیبیبلی سیمې ته لیږدول تاییدوي، خو د وسلوالو طالبانو لخوا د ولسوالۍ نیول په کلکه ردوي. طالبانو د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. افغانستان د برښنا شرکت وایي د دوی په وړاندیز او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حکم به په راتلونکي دوه اونۍ کې د امنیت شورا او ځینو نورو ادارو لخوا هغه کسان وروپیژندل شي چې د برښنا د بل پیسې نه دي ورکړي. اروپایي ټولنه وایي د ایران او نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ د اتمي موافقې ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې دغه موافقه کامیابه ده او د اتمي وسلو د نه خپرولو د هڅو لپاره مهمه ده. په سومالی کې د شنبه د ورځې په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 300 ته ورسېده. د سومالی په پایتخت مګادیشو کې د پولیسو مشر محمد حسین ویلي دی چې په چاودنه کې د 300 کسانو د وژل کېدو ترڅنګ د 400 نه زیات خلک ټپي شوي هم دي. پاکستان په دې هواد کې د پاک ترک د شخصي خوندیو په خوانی رئیس او د هغه کورنۍ ترکیه ته شړلې دي. ترکیه د پاک ترک په خوندیو تور لګوي چې د فتح الله ګولان یا د هغه د خوځښت سره اړیکې لري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بل میاشت آسیایي هیوادونو ته په رسمي سفر ځي. سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس به د نومبر د میاشتې د درېیمې نیټې نه تر څوارلسمې پورې جاپان، جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته لاړ شي. او وروستی خبر دا چې د فرانسې د دفاع وزیر ویلي دي پروا نه کوي که جهادیان د سوریې په رقه کې د جګړې پر مهال ووژل شي. رقه لومړنی لوی ښار و چې داعش جنګیالیو په 2014 کال کې د خپل خلافت د اعلان پر مهال تر خپلې ولکې لاندې راوست.
قدر مناوریدون کنیم ساعت خبری پختو خبرونه پا همدیزی پایتا ورسیده. پا سولاندو شیبو که ده دری خبرونه ده نره ده تازه خبرونه او رپورتون سر پیلیگی او ریدل محیره وید. تربیام دای مالشید.